شپه په نسان کې د مازیګر څلور بجې سوی د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي وایي ورانکاري بهرنۍ او کورنۍ کړي هڅه کوي چې د افغانستان د سولې روان بهیر زیانمن کړي. په پیل کې له احمد شیبر نه د دې ساعت مهم خبرونه اوري.
زلمی خلیلزاد و یو شمیر داخلي او بهرني کړي شته چې د سولې د تخریب هڅه کوي. په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې لشکې شوې دي او سعودي عربستان سش کال له بهره د حاجانو ورتګ منع کړی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د متحد ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې یو شمیر داخلي او خارجي مخربین هڅه کوي چې د سولې بهیر وزنډوي او ګډوډ کړي. خلیلزاد په ټویټر کې نن دا خبره د هغو 500 سرنوالانو د وژلو په ارتباط کړې ده چې په دې سبز ولسوالۍ کې پرونو وژل شول. خلیلزاد د دغه پیښې د پراخو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. دا 15 سرنوالان هغه کسان دي چې د زندانیانو د تبادلې په چارو کې مرسته کوله. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت نن خبر ورکړ چې په تیرو څو ورځو کې چې د کورونا ویروس لپاره د خلکو کوم معاینات شوي 50 تر 100 کم مثبت تشخیص شوي دي. د امیر روغتیا وزارت مالی او اداري مسؤل شفیق الله شهیم نن په کابل کې رسنیو ته وویل تر اختر وروسته چې کوم معاینات کېدل تر 50% زیاتې مثبتې وي. د امیر روغتیا وزارت دا مثبت تغییر وباله خو له خلکو یو غوښتل چې روغتیایي لارښوونې عملي کړي کنه بیرته به مثبتې پیښې زیات شي. په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې 344 کسان په کرونا اخته شوي دي او 40 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ټولې مثبتې پیښې نږدې 9500 ته رسېدلې دي. د کندوز په دشتیارچي ولسوالۍ کې اته حکومتي سرتیري وژل شوي. د دشتیارچي ولسوال نصر الدین ازادي راډیو ته وویل د وی د طالبانو برید د شپې له وی د سهار تر څلور روان و. زموږ د عامه امن اته تنه شهیدان شوي، دیارلس ټپیان شوي دي چې د عامه امن ملي اردو ملي پولیسو او سیمه ایزو پولیسو غړي دي. ښاغلی نصرالدین زیاته کړه چې طالبانو ته هم مرژوب لا اوښتی ده خو کرش مې رایه نه ده معلومه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په بلخ کې اته طالبان وژل شوي دي. افغان ځواکونه خبر ورکوي چې طالبانو تیره شپه د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو برید وکړ. د شاهین 209 قولي اردو ویاند محمد حنیف رضایی وایي د نږدې دو ساعته نښتې په نتیجه کې د ترهګرو طالبانو اته تنه وژل شوي او 15 تنه زخمیان شوي دي. دښمن ماتې خوړلې. په دې حمله کې ملکي کسانو او امنیتي ځواکونو ته د خدای په فضل زیان نه دی اوښتی. طالبانو د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. سعودي عربستان اعلان وکړ چې د کورونا ویروس د ګواښ له کبله به سش کال د حج په مراسمو کې د نورې نړۍ حاجانو ته د ګډون اجازه ورنکړي. د سعودي د حج او عمرې وزارت پرون وویل د نورو هیوادونو محدود شمیر وګړي چې له پخوا راهیسې په دې هیواد کې اوسي کولی شي د راروانې جولای میاشت په وروستیو کې د حج په مراسمو کې برخه واخلي. د وزارت ویلي دي چې د دې پریکړې هدف له صحي پلوه د حاجانو خوندیتوب دی. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه شاوخوا 2.5 میلیونه حاجان هر کال د حج د مراسمو لپاره چې د اسلام پنځم رکن دی سعودي عربستان ته ځي. په سعودي عربستان کې په کووید-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 1,60,000 اوښتی دی او له دې کبله د مړیو شمیر له 1,400 زیات شوی دی. بل لور ته د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران د ملاتړي حوسي تحریک په ضد جګړه کوي وایي د حوسیانو له لورې نن د هغه بالستیک توغنې مخه نیولې ده چې د ریاض په لور توغول شوی و. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د حوسیانو تلویزیون المسیره خبر ورکړ چې د سعودي عربستان دننه پراخ بریدونه شوي دي. المسیره تلویزیون وایي چې د حوسیانو د پوځ ویان به په 2 ساعتونو کې په دې اړه نور معلومات ورکړي. د سعودي عربستان په مشهد ائتلافي ځواکونو ویاند ترکیه الملکی وویل چې د حوسیانو یو بالستیک توغندی چې ریاض په نقشه کړی و په هوا کې شنډ کړی دی او د دوی دوه نور بالستیک توغندي او اته به پیلوټ الوتکې چې بمونه انتقالول لمنځه وړي دي. په ریاض کې نن سپېده چاود مهال عیني شاهدانو د دوو لویو چاودنو ژغ اورېدلی او په اسمان کې لوګي لیدلی دي. په قرغزستان کې به محکمې په خونه ولسمشر الماس بیگ اتمبایف له زندانه د یو پیژندل شوی مجرم د خوشکېدو په تور په 11 کال او 2 میاشتې بند محکوم کړ. عزیز باتکوف چې د پارلمان د یو غړي او د قرغزستان د کورنیو چارو د وزارت یو مقام په ګډون د څو تنو په قتل تورن وو، په 2013 کال کې د اتمبایف د جمهوري ریاست په وخت ناڅاپه له زندانه خوشې شو او روسیې ته ولاړ. درش شپېته کلن اتمبایف هر راز غیر قانوني کار ردوي. د تیر کال د اګست په لومړیو کې د پولیسو او د ده د ملاتړو ترمنځ د دوه ورځنۍ جګړې وروسته ونیول شو. او وروستی خبر دا چې د کرونا ویروس پیښې د امریکا د متحده ایالاتونو په جنوب او لویدیځ کې په زیاتېدو دي او په دې هیواد کې د دې وبا د تلفاتو شمیر تر 1,00,000 واوښت. نوې مثبتې پیښې د متحده ایالاتونو په 23 ایالتونو کې زیات شوې دي. په تکساس، اریزونا، جورجیا، فلوریدا او څو نورو ایالتونو کې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر ډېر شوی دی. په تیرو اوو ورځو کې د اوسطو مثبتو پیښو شمیره 22,000 ته رسېدلې، چې له دې سره بیرته د مثبتو پیښو شمیر د مې میاشتې د لومړیو وختونو ساتي ته رسېدلی دی، چې هغه وخت د متحده ایالتونو په اکثرو سیمو کې بندیزونه لګېدلي وو. د یو شمېر وړاندوینو له مخې په تېرې یوې نیمې میاشتې کې د بندیزونو له لرې کېدو سره به د کرونا ویروس مثبتې پیښې زیات شي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. زلمی خلیلزاد وی ورانکاری بهرنی او کورنی کړي هڅه کوي چې د سولې روان بهیر زیانمن کړي. خلیلزاد دا خبره د لوی ترنولی د ځینو کارکونکو تر وژنې وروسته وکړه. دغه ترنولی وی
سارنوالا مردم بی‌طرف و تطبیق کننده قانون هستند، آنچه قوانین افغانستان و برشان هدایت بتد.
کرونا و با سرشکل افغانستان هچ تا د تلونکو کسانو مخه نیولې ده.
خو متاسفانه د دغه مرض او ناورین له کبله چې هر څه کال ځنډېدلی د بهرنیو حجاجو لپاره
له هلمنده په یو راپور کې اوري.
طالبان راغلي دي او تلاشي هم کوي او ګرځي هم سړکانه باندې او لارې هم بند دي او کورونه هم تلاشي کوي. خلک او ځوانان ډېر په تکلیف دي، وطن نسي خپل د کورو سولارې ډېرې سختې بندې دي.
د غزني اوسېدونکي وایي په ښار کې ډېرو ژغونو د دوی د کورنۍ غړي په عذاب کړي.
یو دوی د خیارام سی بیا را سیرخ چوال بغه 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 نوغت لزیات فشار سره مخ مخ کوي.
په بهرنی موضوعات کوي چې د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی چې سش کال حاجانو ته اجازه نه ورکوي چې لنور هیوادونو د حج لپاره ورسی. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو، نیمه نړۍ او د ګوړی اچار. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وی ورانکار بهرنی او کورنۍ کړي هڅه کوي چې د سولې روان بهیر ته زیان ورسوي. زلمی خلیلزاد لوی څارنوالۍ پر کارکوونکو پرونی بریده په اشاره وایي چې وژل شوي څارنوالان او د څارنوالۍ کارکوونکي د بندیانو د آزادۍ په برخه کې د چارو په اسانتیا بوخت وو. امید زهیرمل او نورو تفصیل.
د کابل په دهسبز ولسوالۍ کې د لوی څارنوالۍ پر کارکونکو د دوشنبه د ورځې لبري دروسته چې په پایله کې 15 تنه ووژل شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا موضوع د سولې روان بهیر سره تړلې ګڼلې. زلمی خلیلزاد د سشنبه پورس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، امریکا د لوی څارنوالۍ پر څارنوالانو برید چې د بندیانو د خلاصون چارې تسهیلولې په کلکه غندي او دا برید د سولې د دښمنانو له لوري شوی دی. خغلی خلیلزاد زیاته کړه د بریتا غت څ سرګندوی چې مکټول پری په هیغو ورانکاری کورنۍ او بهرنۍ کړي هڅه کوي چې د سولې بهیر زیانمن او وزنټوي. زلمی خلیلزاد داسې مال د افغان څارنوالانو په نخښه کول د سولې بهیر سره تړلې موضوع ګڼي چې له دې وړاندې ازادي رادیو داسې سندونه ترلاسه کړي وو چې خي د طالبانو لخوا د افغانستان حکومت ته د زندانیانو په ورسپارل شوی نوملړ کې داسې کسان شته چې د دې ډلې غړي نه دي او جنایي مجرمین دي. ازادي رادیو ته د رسیدلو سندونو له مخې د طالبانو په نوملړ کې نږدې 100 تنه داسې کسان شامل وو چې د دې ډلې غړي نه وو او د قتل، قاچاق او جنسي تیر په جرمونو زندانی شوي دي. طالبانو هم منلې و چې یاد کسان حکومت ته په ورسپارل شوی نوملړ کې شته چې له زندانونو آزاد شي. هغه مهال د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو کارکوونکو هم اندېښنه ښودلې وه چې د یو شمېر طالب زندانیانو خوشي کېدل به یې ژوند ته ګواښ پېښ کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ هم د خپلو کارکوونکو مرموزي وژنو اندېښمنه کړې ده. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د سشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان څارنوالان بې طرف خلک دي او د طالب زندانیانو د ازادۍ په برخه کې یې ډېرې هلې ځلې کړې دي.
څارنوالۍ د ایام په خاطر تطبیق
څارنوالۍ د ولسمشر د فرمان او د سولې د حکم د عملي کولو او د طالب زندانیانو د ازادۍ لپاره اقدام کړی دی. زموږ همکارانو شپه او ورځ هڅه کړې چې فرمان او د سولې هوکړه عملي شي. څارنوالان بې طرف او د قانون پلي کوونکي دي. هر هغه څه چې د افغانستان قانون ورته امر وکړي د عملي کولو لپاره یې بېلو کوم سیاسي موضوعاتو په نظر کې نیولو سره عمل کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي همدا ډول پر افغان حکومت او طالبانو غږ کړی چې په شان شي او د بین الافغاني مذاکرات په لور اړین ګامونه واخلي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د سولې پر وړاندې د کورني او بهرني خنډونو په لرې کولو ټینګار کوي او له طالبانو غواړي چې بین الافغاني خبرې پیل کړي. د دې وزارت وایانده ناجی انوري:
د افغانستان اسلامي جمهوریت په ملي او بین المللي اجماع باندې ډیر کار کړی دی او هڅه یې همدا ده چې ټول خندونه د سولې د پروسې له لارې څخه لرې کړي. د افغانستان دولت خپلو ټولو ژمنو ته متحد دی او ډیر هڅه یې پر همدې موضوع متمرکز دی چې مستقیم مذاکرات په یوه بااعتماده فضا کې پیل شي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي لړۍ داسې مهال شدت اخلي چې پرون د ملي امنیت شورا وویل په تیرو 19 کلونو کې تیرونی تر ټولو خونړی و. طالبانو پرون وویل چې پر افغان څارنوالانو په برید کې لاس نه لري او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د دې برید په اړه د څېړنو لپاره خبر ورکړ. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
مامور دل چمنیت شورا وویل چې تیر اونۍ په تیر 19 کلونو کې تر ټولو خونړی و. د سولې له ټوکېدلو هیلو سره سره په هلمند کې د وسلولو فعالیتونه زیات شوي. که څه هم د هلمند چارواکي دا تبلیغات ګڼي خو خلک وایي چې هر ورځ د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کیږي. الیاس دایی راپور لري.
د خړ نظامی امبولانس پر سر سره اشاره لګیږي او په صورت د بوس دولتي روغتون څخه د وتلو په حال کې دی. د امبولانس سیدا د هغه دوه افسرانو جسدونه کورنیو ته د انتقال په موخه وړي چې د دیونی په سر کې په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو سره د مخامخ جګړې پر مهال ووژل شول. د سرحدي اردو د لیوا ریسرکان ډګرمن محمد ظاهر توربای او د همدې لیوا د دریم کنډک ریسرکان بریدمن محمد جان خپلواک د خپلو څو نورو ملګرو سره د نهر سراج ولسوالۍ د سره ګودر په شاوخوا سیمو کې په ګزمه بخت ول چې جګړه پیښه سوه او دوی پکې ووژل شول. جنګي سیمو ته نږدې اوسیدونکي عام خلک وایي په دې وروستیو کې د وسلوالو فعالیتونه ډیر سوي دي. پر افغان ځواکونو بریدونه په لویو لارو کې تلاشي او ان په ګرمیشتو سیمو کې د یو شمېر خلکو کورنه پلټي چې دغه کار ژوند ورته سخت کړی دی.
زما نوم چې دی ولی محمد اکایم، د نودالي ولسوالۍ اوسیدونکی یم. موږ په سیمو کې طالبان راغلي دي او تلاشي هم کوي او ګرځي هم، سړکان هم بند دي او لارې هم بند دي او کورونه هم تلاشي کوي. خلک او ځوانان ډېر په تکلیف دي، وطن نسي خپل د کورو سو لارې ډېرې سختې بندې دي.
نوم یې عبدالکریم دي. خلک راباسي پر ځای چې پیلونه تېرېږي، خلک د کورونو نه راباسي د پخوا پرتله اوس د دوی کوم ځینونه سي ډېر سوي دي. دا خبره ډېره زیاته د فصل ساده کې 80% اوس د وفات پرتله د خلکو کورونو ته راغلي، د خلکو کورونو تلاشي کوي، خلک راباسي.
دا جنگ د امن د سکو خلک داسې ستړي دي چې دلته د خلکو درمندونه هم وسوسله او د کورو سم نسي و تیاره. شپه پر هرې پوستې هم جنګ یې پر ولسوالۍ پر متیکو چې هر څه پوستې په وطنو کې هغه ګرده درخ جنګو د لاسه خلک د کوره اوس په خونې کې د ډېر غوامن د لاسه د مرمۍ د لاسه پراته وي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د کوچني اختر تر اوربند او په زمن کې د اورکم را ورسته د طالبان په فعالیتونو او پر افغان ځواکونو په بریدونو کې د پام وړ زیاتوالي خبر ورکړ دی. دغه شورا ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل طالبانو په تیر یوه اونۍ کې په ټول هیواد کې پر افغان ځواکونو حملو ته شدت ورکړی دی او په خپلو 422 بریدونو کې 291 امنیتي سرتیري وژلي او 1551 یې هم زخمیان کړي دي. په هلمند کې یو امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د ټول هیواد په تناسب د دې بریدونو او تلفاتو لویه برخه په هلمند کې ده، خو د دې ولایت والی تورن جنرال محمد یاسین یې نه مني. هغه د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو په اړه خبري تبلیغات وبلل.
په دې رابطه اطمینان ورکوم چې دشمن شکست سره مخ دی. واکن دغه دوه درې ورځې د مخه دوی د دې تر څنګ چې جنگ تمام عیار جنگ ته ځان آماده کړي یو تبلیغاتي جنګ یې ملکه تېر وختو په غوندې شروع کړی و. نو د همدې دپاره موږ قوي تدابیر ونیوو. تاسې وکتل چې په دا درې شپو کې موږ قوي تلفات مخالفینو ته وارد کړ، هم د بابا جی په استقامت، هم د نار سراج په استقامت، هم د 611 په استقامت، هم د ناوی په استقامت. دوی مړی او سلا وسلې پاتې شوې.
ولی ازادي راډیو ته د دې ټولو خبرو سره سره دوی مستقل دفاع ته چمتو دي او د مشرانو په امر هر ډول عملیاتو ته آمادګي لري. که څه هم د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره هیلې او وخت نږدې کېدونکي دي، خو د بریدونو او تلفاتو مسلې هم خلک هم اندېښمن کړي دي. د هلمند نهر سراج او شیر ولسوالۍ اوسیدونکي احمد شاه او تورجان د جګړې پر دواړو غاړو غږ کوي چې ژر د سولې په اړه خبرې پیل کړي او دایمي اوربند ته لاره هواره کړي.
طالبان څه غوښتنه دغه ده چې دوی باید اوربند منځته راوي، ځکه چې دا یوازې زما غوښتنه نه ده، ټول افغانستان د ولس غوښتنه ده او سوله ډېره مهمه ده. په سوله کې خیر دی، که چیرې سوله افغانستان ته راسي نو دا تباهي او دا جنګ او دا ورور وژنه به له منځه ولاړ شي. خلک به ډېر وساسي او خپل کارو ته خلاص شي او دا بدبختي به زموږ د منځه ولاړ شي.
نوم یې سیپلا دی. طالبان څومره غوښتنه ده باید جنګ ورک شي، ورور وژنه ورک شي، باید موږ په وطن کې آبادي راسي. موږ د آبادي ارمان لرو، موږ د سولې ارمان لرو، باید موږ په وطن کې سوله راسي، موږ په وطن کې جنګونه ورک شي، دا ورور وژنه ورک شي. دغه مو غوښتنه ده.
طالبان څه غوښتنه ده چې اوربند
د طالبان څه مو غوښتنه دغه ده چې اوربند وکړي، باید موږ د افغانستان د دغه سره جوړه وکړي، اوربند یل وکړي ورسره. دغه مو غوښتنه ده.
که څه هم د جګړې دواړو غاړو په تیرو دوو میاشتو کې د اوربند او سولې خواته متمایل حرکتونه کړي دي، خو طالبانو د حکومت سره د سولې د خبرو د پیل په خاطر د بندیانو پر آزادېدو ټینګار کړی دی. په هلمند کې د طالبانو د فعالیتونو څخه خلک په داسې حال کې خبر ورکوي چې تر 50% ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي او د هغه ځای پر امن سیمو او افغان ځواکونو بریدونو ته ادامه ورکوي، خو د طالبانو لخوا د 50% سیمو د کنټرول خبر حکومت نه مني. محمود الیاستای، د ازادي رادیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سعودي عربستان اعلان کړی چې ساشکل د حج لپاره دغه هیواد ته له نورو هیوادونو خلک نسی ورتلی. دا اعلان د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سوی دی. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
هغه افغان حجیان چې روان کال حج ته د تک پچه ختلې د سعودي عربستان تر دې اعلان وروسته چې د کورونا وایرس له امله د حج مراسم یوازې د هغه هیواد په وګړو پورې محدودوي، خواشینی دي. دوی اوس له افغان حکومت غواړي چې راتلونکي کال ته د حج په مراسمو کې د ګډون کولو حق خوندي وساتي. د پکتیا او کندهار ولایتونو دوه تنو اوسیدونکو، محمد الله او سید داود، چې روان کال حج ته د تک پچه ختلې، ازادي راډیو ته وویل: ورته وخت کې د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي چې تر اوسه سعودي عربستان په رسمي ډول افغان حکومت ته د حج د مراسمو د محدودیت په اړه څه نه دی ویلي، خو د دغه وزارت د اطلاعاتو او اماډیکو رئیس اویان فضل محمد حسینی ازادي راډیو ته وویل چې په دې صورت کې به د حج په مراسمو کې د ګډون کوونکو حجانو سګنې لیست په راتلونکي کال کې اپلای کړي.
کومو حاجانو لپاره قرخشی تر سره سوی وه او تمه کې او هیله دا وه چې دوی به انشاءالله حج ته ځي، خو متاسفانه د دغه مرض او ناورین له کبله چې حد سږ کال ځنډېدلی ده د بهرنیو حجاجو لپاره، نو په همدې خاطر به انشاءالله د راتلونکي کال کې همدغه کسان وي په حج ته تلونکي وي کوم چې د سخ کال د حج لپاره د دوی نومونه او د دوی مشخصات ځای ځای سوي وو، راتلونکي کال کې به هم همدغه جان حج ته سفر کوي انشاءالله.
تازه سعودي عربستان اعلان کړی چې د کورونا وایرس د ویرې له امله به سږ کال د حج مراسم محدودوي او یوازې د هغه هیواد وګړي به د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره د مراسم ترسره کړي. د سعودي د حج او عمرې وزارت تېره ورځ وویل د بېلابېلو هیوادونو محدود شمېر هغه مسلمانان چې مخکې په سعودي کې اوسېدل د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د حج مراسم د روان میلادي کال د جولای میاشتې په وروستیو کې ترسره کیږي. هر کال به د 180 هیوادونو شاوخوا 2.5 میلیونه مسلمانان د حج په سپېڅلو مراسمو کې ګډون کاوه چې شاوخوا 1.5 زره به یې افغانان وو. په سعودي عربستان کې تر اوسه 1,60,000 کسان په کورونا وایرس اخته سوي چې له 1,500 زیات یې مړه سوي. له افغانستانه په تیرو کلونو کې هر کال 1.5 زره افغان حجان د حج په مراسمو کې ګډون کاوه.
ومرجل چې د سعودي عربستان حکومت اعلان کړی چې سږ کال حاجیانو ته اجازه نه ورکوي چې له نورو هیوادونو څخه د حج په نیت ورسي. د سعودي حکومت دا کار د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړی دی. د سعودي عربستان د حج او عمرې وزارت پرون ویل چې یوازې محدود شمیر مسلمانان به چې په سعودي عربستان کې ژوند کوي حج ته د تګ اجازه لري. نور له فرشته جلال زینه.
د سعودي چارواکو پرون اعلان وکړ چې یوازې هغه بهرني وګړي به چې په سعودي عربستان کې اوسېږي سږکال حج ته د تګ اجازه لري، خو هغه هم په محدود شمیر کې. حج سږکال د جولای د میاشتې په وروستیو کې دی. د سعودي د حج او عمرې وزارت ویلي چې دا پریکړه یې سږکال د دې لپاره وکړه چې ډاډ ترلاسه کړي چې د حج مراسم په داسې حالت کې چې د زیارت کوونکو او نورو وګړو روغتیا ته ګواښ پېښ نه سي ترسره سي. هغه کسان به چې حج ته د ورتګ اجازه لري ټول هغه اصول چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اعلان شوي مراتوي. د خلکو ترمنځ به د فاصلې مراعت ته پام کېږي او دا مراسم به د اسلام له لارښوونې سره چې د انسانانو د ژوند د خوندیتوب لپاره یې کړي ترسره کېږي. په نړۍ کې تر 180 د زیاتو اسلامي هیوادونو څخه تر 2.5 میلیونه زیات مسلمانان هر کال د حج د فرض د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ورتلل. خو سږ کال د کورونا ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره سعودي چارواکي د داسې پریکړې کولو ته مجبور شو. د سعودي حکومت له دې اعلان سره سم د یو شمېر معتبرو اسلامي مرکزونو، سازمانونو او پوهانو نظرونه هم چې د دې پریکړې ملاتړ یې کړی خپاره کړي دي. په سعودي عربستان کې تر 116,000 زیات وګړي په کورونا ویروس اخته شوي او تر 1,300 زیات کسان له دې کبله مړه شوي دي. سعودي عربستان په مارچ کې د عمرې پر مراسمو هم بندیز ولګاوه. د سعودي عربستان سرحدونه لا هم د زیارت کوونکو سیلانیانو لپاره بند دي، خو د بندیزونو شدت تر یوه حده کم سوی دی. هر کال تر هر بل هیواد د اندونیزیا او مالیزیا زیات حاجیان سعودي عربستان ته ځي، خو د دواړو هیوادونو حکومتونو د دې کال په سر کې اعلان کړی و چې سږ کال به خپلو وګړو ته اجازه نه ورکوي چې حج ته ولاړ سي. د سعودي عربستان وروستۍ پریکړه ښایي یو شمېر مسلمانان چې د نورو په پرتله تون فکر کوي خوابدې کړي. خو د اسلامي نړۍ لیګ په نوم سازمان، د جماعتونو د نړیوال لیګ شورا او د اسلامي پوهانو اتحادیې د سعودي عربستان د حکومت وروستۍ پریکړه ستایلې ده. د اسلام د عالمانو د اتحادیې مشر ډاکټر محمد بن عبدالکریم آل عیسی په یو بیان کې ویلي چې د کورونا ویروس وبا داسې بیړنۍ وضعیت رامخ کړی چې باید د حاجیانو روغتیا ته په پام، د اسلامي شریعت له اصولو سره سم په احتیاط او له پام سره چلند ورسره وشي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
در پورن لمخې پرون دوشنبه د هند په پلازمینه نوی دیلی کې یو افغان ځوان ځان واژه. تر دې مخکې د هند په احمد آباد ښار کې یو بل افغان مواصل ورته عمل کړی و. افغان مدني فعال نثار احمد شیرزای چې په هند کې اوسي او د افغانانو ستونزو د هواري لپاره هڅې کوي وایي چې دوړو افغانانو د هغو ستونزو له کبله چې په دې هیواد کې افغان مواصلان او نور چې پناه غوښتونکي دي او د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې یا یو این ایچ سی آر سره راجستر دي ورسره مخامخ دي، خپل ځانونه وژلي دي. دوی وایي چې دغه ستونزو د افغانستان د سفارت له چارواکو سره هم شریکې سوي خو چا اقدام نه دی کړی. له ښاغلي شیرزي سره نوریاس نوري مرکه کړې او په سر کې په هند کې د میشتو افغانانو د ستونزو په حق له ورڅخه پوښتنه کړې ده.
افغانان چې د کوم ستونزې چې افغانستان کې ورته پیدا کېږي، دوی راځي دلته ژوند وکړي، راځي دلته یونیسیار ته دا ځوانان اشتراکي. دوی په درې کاله، څلور کاله یا پنځه کاله، شپږ کاله وروسته دوی معلومیږي چې کیس قبولیږي که نه قبولیږي، که څوک قبول شو ورته ریفوجي کارت ورکړي. دا چې ریفوجي کارت هم وخت دي، هند هغه کنوانسیون د پناهندګۍ اخلاص لیکلې نه ده، دا یو ماجر نه مني. دین شیار دی وظیفه دا ده چې دوی بل ملک ته ولیږي او سفارتونو سره رابطه لري، کوم هیوادونه چې مهاجر همني هغوی ته لیږي. دین شیار دفتر په نشان کې ده په ډیلي کې، د دې افغانانو لپاره هیڅ خدمات نه کوي، همدا پروايي نه ساتي، ذهني او روحي تپیک او خلکو ته پیدا شوی ده.
شیرزه صاحب، دغه چا خپل ځان وژلی دی؟ د خپل راغلی نوی ډیلي ته، نوی ډیلي کې ځان رجستر کړی، نوم یې ثبت کړی او له یون شیار سره وغوښتل چې هلته پناهندګي واخلي یا کوم بل هیواد ته واستوي.
همدا غلی که خپل کورنۍ سره راغلی و دلته راجستر ده، ریفوجي ده په یونیسیار کې. خو همدغه مشکلات و چې څوک د افغانانو پروا نه ساتي، د کار اجازه څوک نه لري، دلته د تحصیل اجازه نه لري، څوک دلته د سی لحاظ دلته څه توجه نشته افغانانو لپاره.
شیرزاد صاحب، تاسو چې مدني فعال یاست او هلته د افغانانو په تیر بیا د مسجدونو او هغوی چې د پناه غوښتنه یې کړې ده، د هغوی چارې له نږدې څاري. پنځه ورځې مخکې هم یو ځوان په احمد آباد کې ځان وژلی و، ویل کېږي چې هغه محصل و، یعنی په دې مانا چې که هغوی چې یو یونیسیار سره ثبت و رجستر دي او پناه غواړي په داخل هند کې یا نورو هیوادونو ته دوی واستوي، د محصلینو هم همدغه حال ده. هغه محصلین چې هلته د زده کړې لپاره تللي، که د افغانستان د حکومت لخوا یا د بورسونو لخوا راغلي یا په خپل شخصي توګه هلته زده کړې کوي،
د محصلین دومره مشکلات و چې بیا ښه شو چې یو څوک پروازونه وشي دوی ډېرې لار برابر شو شخصی محصول ہوتا خوراک پیسے کولا پردی ملک کې او څه پیسې نی چا ورسره مرسته مونږ کې نو هغه څه وکړي ولې ډیر په عذاب او ډیر په فشار باندې راغلي و چې پهونی
د افغان مسلینو په برخه کې هلته په نیو ډیلی کې د افغانستان سفارت خو به یوه څانګه لري، مسلین خو به لري. آیا دوی په تېره بیا دغه د افغان مسلینو ستونزو ته رسیدګي ونه کړی شوی په دغه کرونا حالت کې؟
ما ډېره رابطې وکړله چې کوم مسلین چې شکایتونه یې درلوده بیا د تعلیشي تحصیلي و هغې سره مې رابطې وکړه. هو مسلین هم ډېر زیات وت زره شپږ زره یا شل زره مسلین و دلته ټولو ته رسیدګي یو تعلیشي تحصیلي مشکله ده. دوی ته دوی هم په خپله اندازه چې ما سره کومه رابطې چې ورسره دوی هم منډه وکړله. خو بیا هم محصلین زیات و، دوی دلته سفارت هم په قرنطین کې و، پروازونه بند و، دوی امکانات هم نه و. ما ډېرې لیدلې وکړه، ډېرې مخبرې کړې، د سفیر سره مخبرې کړې، اتشي تصری سره، دوی هم امکانات محدود و. او اصل دی کې د افغانستان حکومت مسؤوله ده چې کله چې قرنطین شو دوی ته خو معلومه ده، وزارت تحصیلات علي دې ته معلومه ده چې څومره محصلین په شخصي توګه تللی ده، څومره وختونه یې خلاص شوی ده. په دې حالت کې بي کورنۍ نه لري او هندوستان کې داسې کلک قرنطین و. پکار وو چې د وزارت تحصیلات علي دوی ته توجه کوله، دوی توجه ونه کړه، ډېره به مشکلات وو. دا نجونې ما ته د تلفون نه کوله، ډېر نجونې ژړل چې زه چې مونږ د ډوډۍ پیسې نه لرو، مونږ څنګه وکړو، مونږ په هېڅ شی مړه شو، مونږ سره مرسته نه کېږي.
افغان مدنی فعال نثار احمد شیرزی و چې په هند کې د افغان محصلانو او افغان وګړو د ستونزو په اړه څرګندونې کولې.
ستاسو له پیغامونو
عصمت الله یم د کلي دنګرار څخه. زمونږ مشکل دغه دی چې شهیدانو ماشونه ورک شوي دي، ماشونه ورک شوي دي چې ریاست له ورشو راته وایي چې لس زره روپۍ راکړه کولی ماشونه دې نه والا کېږي. وردې میلي کې شهید شوی دی، دا ته کور کې شهید شوی نه دی. زمونږ پیغام همدا دی مشرانو ته چې دا دې دا پاملرنه دې ورته وشي. زه د هلمند ولایت د ګریش د ولسوالۍ یم. زموږ ږغ دې د لوړو چارواکو پورې ورسېږي، لکه د هلمند والي صاحب او د لوړو مقاماتو ته. دغه د ګریش ولسوالۍ چې دی بیا تر خوراو پورې موږ دلته مهاجر پراته یو. خلک دې لوډر راوځي، دغه سرایونه چې په کوي زموږ لویان کوی خیر چې ګناهکار وي که نه یو. دغه د سیاسرو د ماشومانو غم وځي نه خوړه کېږي چې نه مکتب لرو او مرزونه دي. یو بازار په نامه د مهاجر بازار خو خراب کوي. اوس سرایونه خلک راوځي، دغه د لوډر راځي، دا سرایونه خرابوي. دغه زموږ ږغ دې د لوړو چارواکو پورې ورو سه زمول لکه انسانان دا ته پراته یو. نه کور پریزي، نه کلی پریزي. دلته موږ نه مکتب لرو، نه څه لرو، نه برمل لرو. هر څه اعتراض په بیره نیولی، دغه سلام را باندې چپخی. دغه زما پیغام ده، دغه پیغام دی ورسی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
فیض ابو احمد د کندهار د تنظیم نهایی څخه فیصل په تماس کې یم. نو یو مشکل درلود، دا مشکل مو د ډیره وخت دی د تقاوت په حساب کې دی. زه په دې اړه څه تنظیم نیوي کې ده د بولښت بمره کس څخه تقاوت ولما. نو دا تقاوت په شي مم تر اوسه نه دی اخیسته. دا درې کاله مې مرخه دي د بعض مشکلات او اقتصادي مشکلات د لنګاس. زه غواړم چې همدغه ما په شي چې ما سره دولت کړزولې دي، دغه دې ماته پر یو ځای راکې، لکه د افغانستان باڅه مامورینو را چې پر یو ځای چې مامور یې تقاوت چې پر یو ځای ورکې. دغه دې موږ هم پر یو ځای باندې راکې چې موږ یو کار کوو، یو دکانداري کوو، یو اړو ماندم په خلاص شي. او دا چې بیا د تقاوت په شي دغه چې د کاله دې ماته یې لک افغانۍ یا چا زره افغانۍ رکی دا خو چندانې پیسې نه دي، نه په دې باندې کوم کار کېږي، نه په دې باندې شی کېږي. او د دولت قانون خو نوم داسې نه دی په ټولو باندې باید یکسان دي. نو د افغانستان بانک مامورین ته چې تقاعد پر یوه ځای ځکه نو موږ څه ولې نه رکوي؟ موږ خو هم د وزارت مالیې مامورین یو، هغه هم د وزارت مالیې مامور دي. نو څه سلام د خدای په امان.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا اوریدونکو له همدغه پیغامونو سره د خبرونې نیمایي ته ورسیدو. مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته ورسو، له احمد شیبر نه د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
افغانستان 515 وینتلاتور دستګاوی له جرمنی اخیستی دي او تمه ده چې راتلونکې اونۍ دغه دستګاوی د حواله لارې افغانستان ته انتقال شي. په تیرو 4 ساعتونو کې په افغانستان کې 340 کسان په کرونا اخته شوي دي او 40 خپل ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې یو شمېر داخلي او خارجي مخربین هڅه کوي چې د سولې بهیر وځنډوي او ګډوډ کړي. د کندز په دشتیارچي ولسوالۍ کې 8 حکومتي سرتیري وژل شوي دي. په بلخ کې 8 طالبان وژل شوي دي. د دال د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې سعودي عربستان اعلان وکړ چې د کورونا وایرس د ګواښ له کبله به سږ کال د حج مراسمو کې د نورو نړۍ حاجانو ته د ګډون اجازه ورنکړي. او عربستان وایي چې د یمن د حوثي اخیانو یو بل سټیک توغندې د ریاض پر سر شنډ کړي.
د خوست اوسیدونکو او سوداګر د غلام خان بندر خلاصېدو ته خوشاله دي. وایي چې له دې سره به د دوړو لوریو د خلکو د تاګ راتګ د سانتیا ترڅنګ د سوداګرۍ چارې هم چټک یا ورزانه سي. د دوشنبه پر ورځ تورخم او چمن لار هم په خوا کې د خوست پر غلام خان بندر هم دوړو لوریو ته د سوداګریزو توکو په ځنګړي ډول د موسمي ترکاریو او میوو د لیشت په مخه د ګاډو تاګ راتګ پیل شو. نجیب الله لوخیل او نور تفصیل.
د غلام خان لارې د خلاصېدو په ورځ په دواړو لورو کې د توکو د لسګونو ډکو لاریو ترڅنګ د سیمې ته ګڼ سیمهوال او سوداګر هم ورغلي ول. سوداګر وویل دې سره به په دواړو لورو کې یو شمېر خلکو ته دایمي کار پیدا شي او دوی به هم وکولی شي چې په دې نږدې لاره د پاکستان لویو ښارونو ته د مالونو لیږد رالیږد وکړي. سوداګرو د افغانستان او پاکستان له حکومتونو هم وغوښتل چې باروړونکو موټرو او ډریورانو ته اجازه ورکړي چې دواړو لورو ته په خپل لاس توکي او مواد ولیږدوي. د فضل محمد احمد زیپونوم په خوست کې د یو سوداګری شرکت مشر آزادۍ راډیو ته وویل
لاره خلاصه سوه. موږ طرف هم صادرات واستاسو وینې چې وروړي دوی طرف نه والی دوی طرف نه تر واوښتل. نو دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. دغه سره به ډیر خلک په کار ولګيږي.
سوداګر وایي په اوږدو لارو باندې د ترکاریو او میوو په وړو راوړلو کې یې د پام وړ برخه خرابیږي، خو که د غلام خان په لاره د سبزیو او میوو صادرات او واردات کیږي د خرابیدو او زیان کچه به بیخي لګوي. د عمرګل منګل په نوم د خوست د سبزیو د مارکیټ یو استازی وایي
پنجاب سره مونږ ته دال یاره ډیره نږدې ده. پر تلا د تورخم د سپن بولدک مونږ ته مال ډیر اسون غورځي. پنجاب نه په دال یاره لارای کریا 50,000-60,000 کل لارې لګیږي. په تورخم چې مونږ دا مال خوست ته راوړو 150,000-160,000 دا په پټۍ کې 150,000-200,000 روپۍ پار کوي.
د میرصاحب خان په نوم یو ځایي اوسیدونکی چې دی هم په دې لاره د توکو د وړلو راوړلو سوداګري کوي وی
ترانسپورت په برخه کې دا غدای یی چې د پاکستانیانو ډیر ورون چې وی دا به دلته بدلیږي. اوبو ولته وی یو موټر 500 لکه اتیا لکه 100 لکه قیمت لري. دا که ته بل ډیر ورته ویر کې نو دا خو د غریبونو زونه باندې کې دغه ته کچېره مونږ ته د حکومت سہولت جوړ کی یو طریقہ جوړ کی چې